درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری ساعت کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن دوشنبه د لمریز 1404 نیوي د سنبلې 9 ده. په دې شپېتو دقیقو کې به واوري چې ناټو په افغانستان کې د جګړې لپاره جوړ کړي هوایي ډګرونه افغانستان ته سپاري. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې پاکستان ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکوي. خو لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د دې ساعت خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناغښتونکو د اوښتلو په اړه کړي وو. په یو بل خبر کې اورو چې د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې اړتیاوي د هیواد پوز ته د اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناغښتونکو د ننوتلو مخه ونیول سي.
ډیره مننه. د دغو خبرونو تفصیل به لږ وروسته ملالۍ بشیر وړاندې کړي. اوس به قاسم سولمل د افغانستان خبرونه واوروي.
سلامونه مهر کله کوم په سر کې د مهمو کورونې خبرونو سرخطونه. ملي امنیت وایي د حقانی شبکې او د پېښور شورا اړوند دیرش غړي په کابل کې نیولې دي. اجرایي ریاست وایي نور به د سولې په خبرو کې پاکستان ته د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي. او د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسولین له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د هم بشپړ کورونې خبرونه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سو کسانو د کابل پر وروستۍ حملو کې لاس درلود او په 14 نورو مهمو اهدافو یې هم حملې پلان کړې وې. د خبر پاڼې له مخې نیول سو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ، په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قومندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم په هنتون باندې حمله وکړي. دا کسان په داسې حال کې نیول سوي چې په دې وروستۍ کې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې انتحاري او بمی حمله وسوي. اجرایي ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې له پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
اگر قرار باشه که روانده
که تکل شوی وی چې د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم شي، هغه به د افغانانو په مشرۍ وي. موږ له پاکستان هیڅ تمه نه لرو.
خو نوموړي ونویل چې د سولې دویم پړاو خبرې ترې به کله او په کوم ځای کې تر سره شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسولین له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې خوځښت مشر احمد زکینن خبریالانو ته ویل چې د الکترونیکي تذکرو نوې شلو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو هیلې کمې کړې دي. خو اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه هر اړخیزې خبرې سوي او ژر به دا بهیر پیل سي. او وروستۍ خبر هم دا چې د چارو اداره چې د شاه شهید د وروستیو ویجاړیو د بیا جوړولو او خلکو ته د مالی مرستو د کمیسیون مشري کوي وایي چې د چاودنې له امله خلکو ته 3.5 میلیون افغانۍ زیان اوښتی. میاګل وسیق د ټاکل سوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته ویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړې، بلکې د موټرو، مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه جمهور ریاست ته لست کړي دي. د شاه شهید خونړۍ پېښې زیانمن سوي قربانیان بیا لازادې رډو سره په خبرو کې دا شکایت کوي چې دولت له دوی سره په کډوشمنو عمل نه دی کړی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
د عراق په لویدیځ کې د وسونی اکثریت شاروال وایي د اسلامي دولت څخه دریزو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. دا شار د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دی. اماد رشاوی چې په انبار ولایت کې د رتبه شاروال دی وایي ځایي اوسیدونکي بیره لري چې شایي دغه 200 بندیان به د اسلامي دولت څخه دریزو ډلې لخوا وژل سوي وي. رشاوی وویل چې په رتبه شار کې د اګست په 9 هغه وخت ناارامي پیل شوه چې د داعش ډلې غړیو یو ځایي اوسیدونکی د قومي شخړې له کبله وواژه. هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناغښتونکو د اوښتلو په اړه کړی وو. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زیجارتو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د بې ځایه قضاوتونو پر ځای به دا شوي چې څوک د اروپا لپاره پر یوه ګډ حل موندلو توجه وکړي. زیجارتو دا خبرې له هغه وروسته کړي چې فابیوس وویل په دې سره چې هنګري په دې وروستیو کې له سربیا سره پر پوله شاوخوا اغزن تار تاو کړي، دغه هیواد د اروپا د ګډو ارزښتونو درناوی نه کوي. هنګري تر انتقاد لاندې راغلی چې غواړي د سوریه، افغانستان، شمالي افریقا هیوادونو د زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیسي چې له سربیا هنګري ته اوړي. دغه هیواد پر خپله پوله 115 کیلومتر اغزن تار تاو کړ او اوس غواړي ورسره 4 متره لوړ کانکریټي دیوال هم جوړ کړي. د هنګري د سختو پالیسیو په اړه هم انتقاد کیږي چې وایي پناه غوښتونکي په کمپونو کې اچوي او اجازه نه ورکوي چې جرمني او آسترالیا ته واوړي. ګڼ شمېر پناه غوښتونکي غواړي دغو هیوادونو ته ولاړ سي. استرالیا وای په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسولو په د هڅو په ترڅ کې زیات اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنۍ چارو وزیر جولی بیشپ وویل د اسلامي دولت ډلې تر ډیره د دې سبب سوي چې په میلیونو خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځای سي او په سلګونو زره یې په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوس زیمان وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوي د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. زیمان پرون په خپل وینا کې فریکوئنسي ید نا رادیو ته هم دا راز وویل چې اروپا ته د مسلمانانو پناه غوښتونکو ورتګ په دې لویه وچه کې د اسلامي سختریزۍ احتمال زیاتوي. دا خطر ستا چې اسلامي دولت سختریزه ډله خپل سختریزه چې ورته بدی حجرې ویل کېږي له پناه غوښتونکو سره یو ځای راوستوي. دوی به په راتلونکي کې د تروریستي ډلو مرکزي نطفه وي او شایي زموږ په چک خاوره کې د پاریس، لندن، مادرید، کوپنهاګن او نورو ښارونو په څیر حملې وکړي. د چک جمهوریت له هغو هیوادونو څخه دی چې له مسلمانو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو له وتلو ورتلو سره مخالفت کوي. د اوکراین پارلمان پازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې لمخې به په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیات خپلواکي ورکړل سي. په نننۍ غونډه کې د 3318 وکیلانو څخه ټولو 215 کسانو د دغې لایحې ملاتړ وکړ. دغه لایحه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو لخوا د فبروري میاشتې د مینسک د اوربان له موافقې له مقرراتو سره سمه وړاندې سوه. د اوکراین په اساسي قانون کې د بدلون لایحه وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې به د لوهان او دونسک ځینی برخه د خپل ځای حکومتوالي حق لري او د وجلا قانون لخوا به ټاکل کیږي. او د خبريالي خدیجه اسماعیلوه د محاکمه قاضي میرمن اسماعیلوه ته اجازه ورنکړه چې خپل اخري بیان وړاندې کړي او پریکړه وکړه چې د محکمه بل ناسته او پریکړه به د سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا کیږي. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.14 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.18. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 2.22. په هرات کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 2.14. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.3، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.12 ده. په ګردیز کې هم د غزنی په شان د تودوخې لوړه درجه 9.12 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 اټکل شوی ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. 4:09 دی د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښتو نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مهیروي. د دې خبري ساعت په دوام کې اورئ. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان میشتو طالبانو له لوري د افغانستان حمله د نه منلو دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې برخه کې پر پاکستان د فشار غوښتون کړي.
د پاکستان پاکل یوازینی لار ده چې نړیوال باندې دوی تجرید شي، دوی په مقابل کې یو اتفاق نظر را منځته شي.
طالبانو د خپل نوی مشر په بیوګرافي کې ویلي دي چې ملا منصور د ملکیانو ژوند ته پام لري، خو په وروستیو کې د منصور له مشرۍ وروسته د ملکیانو تلفات په تېره بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ولې زیات شوي؟
ممکن په موجوده وخت کې ویني هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي. په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم.
د هلمند مدني ټولنه په وروستیو جګړو کې د ملکیانو پر مرجوبلو اندېښنه ښیي. ناټو خپل هوایي ډګرونه چې $8 میلیارد ارزښت لري د افغانستان حکومت ته سپاري.
سیمه او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل پایس دی نه ډېره ښه استفاده کېدای شي.
په هلمند کې د ملکیانو پر مرجوبلو د مدني فعالیانو د اندېښنې د شاه شهید قربانیانو له خپلوانو او زیانمن شویو سره د مرستو د نه کېدو او ځینو نورو موضوعاتو حل هم په همدې خبري ساعت کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس د پاکستان له صدر اعظم مولوی درستی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبري وکړه. د افغانستان د سولې پروسه وروسته لدی چې د طالبانو د مشر مړینه اعلان شو و درول شو. د جولای په 1 د پاکستان په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستي خبرو د زمینی د برابرولو په خاطر پاکستان وستای او ویل چې امریکا د افغانانو په مشهي د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ له خبرپاڼې سره سم میرمن رایس له پاکستانه پکلکه وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په خپل خوره کې د تروریستانو د پناځایونو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جګپورو امریکایي چارواکو په قول وویل چې میرمن رایس له پاکستانه وغوښتل چې تروریستانو ته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په ګاونډي افغانستان کې د تروریستي عملیاتو لپاره د وی اډي په توګه کار واخلي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د حقانی شبکه ونځپی د امریکا $300 میلیون پوځي مرسته بل لا صبر کړي. د ورسپانی د راپور پر اساس امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوز له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان حکومت د کابل د ورستیو بمی بریدونو په خاطر چې په سلګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول پاکستان غندلې او ویلي دي چې د بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوی وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس پاکستانی مشانو ته په دی اړه وویل موږ د افغانستان د حکومت له اندېښنو سره ځان شریک بولو. دا قطعا د منلو نه دي چې د تروریستانو او سرزورو حملې په سیمه کې د اختلاف پر یو کلیدي عنصر بدلی شوی دی. له ګاونډیو هیوادونو او واشنگتن سره د پاکستان د اړیکو لپاره له دغو چیلنجونو سره مبارزه د اسلام آباد لپاره ډیره مهمه ده. میرمن رایس په عین حال کې وویل چې حاضر دمه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې مشران وځپي ځکه چې واشنگتن پوهیږي چې د دې شبکې مشران په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي. پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څیړونکو پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یو اړتیا بولی. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین وای افغان حکومت د سیمې او نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي څو پر پاکستان فشار راوړي. خو احمد سیدی بیا وای ک کتم ځینې هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي خو ځینې نور ملاتړ کوي. خو دا مسأله حالات نور هم پیچلي کوي. په دې موضوع سفی الله ستانکزای راپور لري.
پر پاکستان د سیمې او نړۍ د زینو هیوادونو لورستیو سیاسي او اقتصادي فشارونو څخه مخکيني افغان ډیپلوماټان او سیاسي څیړونکو ملاتړ کوي. دوی وایي چې افغان حکومت په سیمه او نړۍ کې د پاکستان په وړاندې د خپل ځان لپاره ملاتړی پیدا کړي او کولای شي د دغو ملاتړیو هیوادونو لخوا پر پاکستان د زینو مسایلو په خاطر فشار وارد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ازادي رډیو ته ویل چې په دغو هیوادونو کې تر ټولو ډیر د امریکا متحده ایالاتونو رول مهم دی چې کولای شي په اوږدمهاله کې نتیجه ورکړي.
د پاکستان پاک کلب یوازینی لار دا ده چې د نړیوال باندې دوی تجرید سی، دوی په مقابل کې یو اتفاق د نظر رامنځته سی، او د امریکا نقش په دې کې ډېر اساسي نقش ده. داسې د افغانستان حکومت وکولی سو په دې تېرو نهو لسو میاشتو کې د ځان لپاره یو مقدار همدردي را جذب کړي، د افغانستان د موقف لپاره د امنی منطقې په سطحه او بل د دنیا په سطحه هم دا شاید مفید وي.
ښاغلی لودین وایي چې د سیمې مهمو هیوادونو هم د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ کړی دی، او دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان د ثبات د تأمین لپاره رښتینې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا پخوانی مرستیال ټینګار هم کوي چې که د سولې خبرې تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم نتیجه نه ورکوي، نو د افغان حکومت وروستی دفاعي او پوځي دریځ د ستایلو دی او باید ترې ملاتړ وشي. د ځینو رپورټونو له مخې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان ته له څو کلونو راهیسې په کال کې $1 میلیارد ورکول، خو اوس یې دا پیسې پرې ځنډولې د فشار د وریدولو یو نه خبرل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی هم په دې اړه یو راپور خپور کړی او د دغه مرستو د بندیدو لاملې دا خوده لوي چې پاکستان د حقانی شبکې په وړاندې خه مبارزه نه ده کړې. اخوا جرمنی هم د سولې د تامین لپاره د افغان حکومت درې ستایلې او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت هم پاکستان تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر ویلي چې دغه هیواد رښتینی مبارزه نه ده کړې او نور ورڅخه نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیمه ییز کارپوه احمد سیدی هم په پاکستان باندې ورستي فشارونه تاییدوي، خو وایي چې که د نړۍ ټول هیوادونه له پاکستان سره یو ډول چلند وکړي دا به ډیره مثبته نتیجه ورکړي.
امریکایان، جرمنی او د افغانستان حکومت تلاش کوي چې پر پاکستان باندې فشار وارد کړي لپاره چې نور د تروریستانو حمایه ونه کړي، د حقانی ډلو تپلي ووځي او نور مداخله د افغانستان په امور کې نه کړي. اما متاسفانه یو تعداد مملکتونه د پاکستان تر شا ولاړ دي، لکه انګلیس او سعودي. دا یو تدستګی ده، کاشکې سعودي، قطر، انګلیس او امریکا ټول په یو لاس پر پاکستان باندې فشار راوړي وو.
ښاغلی سعیدی، د افغان سولې بهیر او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله په داسې حال کې چې له پاکستان سره دوه ډوله نړیوال چلندونه کیږي ډیره ممکنه نه بولي. افغان ډیپلوماټان او د چارو څیړونکو په داسې حال کې پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي او اروپایي چارواکو پاکستان ته سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې دا هیواد له تروریزم سره رښتینی مبارزه ته متوجی کړی. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
په دې راپور کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر واورېدو. دوی ویل چې که پر پاکستان نړیواله ټولنه فشار راوړي نو کېدای شي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې لا زیاته همکاري وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ که غواړي چې تاسو اوریدونکي هم خپل نظر څرګند کړئ، البته د دې موضوع په ارتباط څو شېبې وروسته په 0909203540 او یا هم 0908225555 مشت تلیفون وکړي. لاندې خبرتیا وروسته تاسو تلیفون ته منتظر یو.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
څلور بجې او اتلس دقیقې شوې. تاسو له ازادي رادیو خبري ساعت اوري. وسم د موضوع په ارتباط، آیا پر پاکستان سیاسي فشار کېدای شي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي او کنه؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر اورو. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني هلمن بول سي. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کو او لنډ نظر بل اوریدونکو لرو، مهرباني کوي. مهرباني کوي. وعلیکم السلام.
ورور پاکستان خو باندې نړیوال دي، باندې شهر بل مهم دی چې اغه ډېر لکه چې مو امریکا او د امریکا پر باندې څه ده، د امریکا پر باندې نشي اې کله په پاکستان د پاکستان وسولې څنګه راک شي نه دی دا کریم رسی چې د امریکا پر باندې مخکې ورخه په دغه باندې دی طالبان او نور د وروځ د افغانستان او نور څخه اړه ودی. زما خپل شخصي نظر دغه دی، دغه مرستو د باندې دوم لا تر خپل کوم.
ډېر مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو لرو، مهرباني.
زما فائز پاکستان دې هغه هم کوشش وکړي پاکستان باندې فشار راولي او افغانستان د مسلمانانو باندې
بله سه ډیر زیاته مننه سلامت اوسې د هم بل اوریدونکو دی مهرباني کوي ازادي رادیو
باندې سلام څنګه په خیر
سلامت اوسې لطفا ژر خپل خبري وکړي چې وخت کم لرو
ما دغه دغه دی چې دا امریکایانم نه غواړي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي نه پاکستان غواړي دواړه دغه دغه دی چې په افغانستان کې جنگ روان دی
سلامت اوسې ډیره زیاته مننه دا هم وروستای اوریدونکو ری مهرباني کوي تاسو هم مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي
ورور دا پاکستان دا واسطه کوم مسله چې لخته چې غوړانی ونی کې نه پاکستان کوي چې نه امریکا کوي چې دغه قدرت لدی چې ځی پرشتي دا کوم پرشتي دا نشي کولای چې خلکو کوم یې پر دې سره کوي
سره
نو همدا خلک حکومت
ډیر زیاته مننه سلامت اوسه کورودان کورودان له ټول اوریدونکو زیاته مننه که تاسو غواړئ چې بیا هم په دې موضوع نظر څرګند کړئ د ازادي رادیو ته اس ام اس را واستوي د افغان بي سیم 1713 شمیره په یاد لري که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو 1713 شمیره در سره په یاد لري په دې شمیره لاندې نظر یا اس ام اس را واستوي تاسو نظرونه به هم ورسته په هم دې خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو اوس هم په دې موضوع د ولسی جرګې د یو مرستیال نظر خبرو د ولسی جرګې یو مرستیال هیله لري چې پر پاکستان د سیاسي فشار راوړل به په هیواد کې د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی وویل پاکستان باید په دې پوه شي چې تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې ټولو ته ضرر لري او باید ورسره جدي مبارزه وشي په کابل کې د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانګزي له شاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې پر پاکستان د فشارونه تر کومه حده ش نتیجه ورکولای شي
په دې مورد کې دا ویل شو ته باندې تاسو باور دې چې هم خپل لغه کومه دوستانه تعلقات د افغانستان سره دی او بل خصوص په پاکستان باندې کوم اثر رسوخ لري هغه هم یادونه کړې او همدارنګ متحده ایالاتو او نور دوست هیوادونو سره افغانستان سره استراتیژیک روابط لري هغه هم یو فشار په پاکستان باندې وارد کړی دا چې دوی هغه کوم ته هو دار چې د ټولو مملکتونو څونو تر باندې د افغانستان پاکستان تر منځ چې یو دی واده د ملي حکومت تاسو سره وای دی خو ته د ځمنو وسیګه او په تعهداتو باندې دوی وفا وکړي نو په دې ان باندې د خارجي فشار پر ځای غنما او موږ غواړو چې هغه کوم تعهدات موږ سره سوي پاکستان ته یې باندې وفا وکړي او هغه مجرمین چې د غدي کابل په پیښو کې لاس درلود او دغه یې ادرسونه الته دي په دې افغان دولت سره همکاري وکړي او هغه مجرمین ورته وسپاري
ښاغلی احمد زای کوه خان دغه فشارونه نتیجه ورکړي د افغان سولې د بهیر په مخ تړلو کې به څومره ګټور تمام شي بل اخره
د طالبانو په منځ کې یو لوی تر څو د دې د تعامل کې عملی جنگ موږ د دې د ترمنځ جریان د دې کډار کم تلک فشار د خارجيانو سی او نور افغان دولتو کولای شي چې دا موقعه نه سالمه استفاده وکړي د ما په ان با په دې راتلونکي کال کې موږ تاسو د یو خصول هي زیری ولرو نو دا مشترکاً همکاري ته ضرورت هم افغان دولت ته مشرتابته چې څنګه له دې موقعه نه استفاده وکړي چې رقم تدوی د صلح یو نوې میکانیزم وړاندې کی چې هغه ټول ته د قابل قبول وړوي چې هم د افغان ولسونو په ایمان اعتماد ولري او هم مخالفین نو د دې لپاره اوس مشترکاً حل ځل روانې دي د سټیجر کې موږ په خپل باندې حیات اداري څو غونډو کې همدارنګه وکیل صاحب کوم په مرکز کې دی د دوی مشورې سره موږ رئیس جمهور او ډاکټر عبد الله دواړو نن دا غوښتنه کړې و دا یو کلی چانس دل دی نه باید موږ تاسو استفاده وکړو
آیا په نړۍ کې بزینی داسې هیوادونه هم موجود چې د پاکستان لدغه دورنګ سیاست ملاتړ وکړي او په خپل پاکستان کې پاوڅ کې وی خواته روانې سیاستوال بلې خواته روانې دغه د دستګي بل اخرت څومره واقعا دغه فشارونه په دغه دوه دستګي باندې نتیجه ورکړي
په بن صدې کې شک نشته دا پاکستان هم دا رقم ته استراتیژیک دوستان لري یو اکثریت له حقایق ونلري او د پاکستان ملاتړ کړي په دې کې کوم شک شوبن نشته دا ټول ملت او نړیوال ته معلومه ده زه راځم اوس د خپل موضوع ته د افغانستان پاکستان ترمنځ کوم تعهدات شوی او یا کومه راتون کې روانه ده ما په اړه د بل ټول ملکونو په نفع نه دي چې دا رقم تعامل او چې څه دې یو ښه فضا من سره غلې و یو اعتماد من سره غلې او بدبختانه بوم چې دغه فضا او صورت صورت باندې په خړېدو ده او په دې کې دی یو ملک خیرم نشته ده مونږ به هیله توقع تای چې مذهبي مشرانه قومي مشرانه سیاسي نه یو سره دې ته
چې هغوی هم یو فشار په خپل حکومت او په نظامیانو باندې وارد کړي تر څو پورې هغه حقایق چې څه دي هغو ته دوی رجوع وکړي او هغه تعهدنامې چې دواړو ملکونو تر منځ دي پیغمانې وفا پې وکړي.
د ولسی جرګې مرستیال ښاغلی احمد زی و چې مرکې تاسو له ازادي راډیو څخه واورېده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د روان خبری ساعت په دوام کې واورئ. د شاه شهید د چودنې په اثر زیانمن شوي وایي مرستي ورسره نه دي شوي.
بس موږ په دې باندې غلطي اوس پورې چاته ورپېم نه ورکړي، موږ چې څه چلو کوو حکومت لغه موږ مور پلار ده.
د هلمند مدني ټولنه وایي په وروستي جګړو کې ملکیانو ته مرجوب لاوشته.
سور سلیف دلته د درو سو په شاوخوا کې تابوتونو جوړ کړي و چې څنګه پنځه کارول په دې سیمه کې ولسی خلکو ته ځان رسېدلی دی. هغوی هغه وسامه ځین زویو کې د خیل هغوی جسدونه دي انتقال شوي.
د طالبانو د نوی مشر په ژوندلیک هم خبرې کوي چې نن خبر شوی دی. تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوري څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناتو لخوا جوړ شوی اته هوایي ډګرونه افغانستان ته سپارل کیږي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس د شاه شهید د خونړۍ پېښې د زیانمن شوو د شکایت په اړه راپور لرو. د شاه شهید د خونړۍ پېښې زیانمن شوی د بې سرپناهۍ څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دوی وایي د بې کورۍ څخه په تنګ راغلي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي سړکونه به بند او پراخ لاریونونه به وکړي. څکم یو مشمخ کې په دې سیمه کې د زوروري چاودنې لامل زیات شمیر کورونو او یو شمیر مارکیټونو ته زیان ورسېد او ونړیدل. د جمهوریت ریاست د چارو اداره وایي چې دوی د ټولو اوښتو زیانونو وروستۍ لیست تازه جمهوریت ریاست ته سپارلې او په دې برخه کې به هیڅ ډول بې غوري ونه شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د مرکز کابل د تر ټولو زوروري چاودنې زیانمن شو ژوند لا هم په لوټو پردیو کورونو کې دی. سړی تری ویخې ملاندې راټول ناس وی چې د دولت لخوا د کورونو د جوړولو ژمنه په عمل بدله او یو ځل بیا په دې سیمه کې ژوند شي. زیانمن شوی دا کسان د دوشنبه په ورځ په هغه سیمه کې چیرته چې 25 ورځې وړاندې زوروره موټر بم چاودنه شي وه په اعتراض یا غونډه کې راټول شوی وو او له دولت یې وغوښتل چې د ژوند بیا جوړولو ته پام وکړي. حاجی جیړی ګل چې په وینا کورې وران او کورې شهیدان ورکړي ازادي رادیو ته ویل که حکومت خپل ژمنه پوره نکړي سړکونه به بند او که ډیر بي وسه شي ځان وژنه به وکړي.
زمانی کړي دي بس موږ دې باندې غلطي اوس پورې چاته ورپېم نه ورکړي. موږ دا خواهش لرو چې موږ سره امداد وسی گزاره سره وسی موږ به خې تبای سره مخامخ شو او کنه یمغه خو غریبان خلګو چې ځانم وزلو بلم کوو افغانستان باندې او په افغانستان باندې ارسه د غضب راغلي ده خو بیا حکومت نو چې حکومت له غریبانو سره گزاره ونه کی موږ چې څه چلو کو حکومت دغه موږ مور پلار ده.
بابرک نجيبي چې په سیمه کې مارکیټ او کور وران شوی وای چې په یو بل کور کې لوسیدلو تنگ راغلی او ځان منشوي خلک د جمی راتلو ته سر له اوسه خفدي.
موږ چې ولیدل فعلا دولت په دې ارتباط هیڅ نه دی کړی. د سیده چې کورونا ملنګ دی کورو کې اوس نه سوسه دی. آیا موږ دې خوري یو کنه کنه یو ودی وای چې نه یاستو او کایو نو دې من غام دی وخوري.
افغان حکومت د اگست میاشتې په ومنېټه د موټر بم چاودنې لامل شاوخوا 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ټپیان خودلی او ویل کیږي چې په دې سربېره زیاتو کورونو او مارکیټونو ته زیان رسیدلی دی. هغه وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمې څخه لیدنه وکړه او د سیمې د بیا جوړېدو او خلکو ته د مالی مرستو لپاره یو کمیسون وټاکه. د چارو اداره چې د دې کمیسون ریاست یې په غاړه دی وایي چې په دې اړه د ټولو اړوند ادارو سره په ګډه لازم اقدامات کړي او جمهور رئیس ته وروستی راپور لیگلای دی. میاگل وسیق د ټاکل شوی پلاوی په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړي، بلکې د موټر مالونو او نورو برخو کې اوختي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لست کړي دي.
تقریبا دوه موارد تقریبات چلته شو، دا ټول موارد باندې دوی خپل تمرکز کوي، یعنی برآورد کوي چې دا برآورد شوی مواد یعنی ښاغلي ولسمشر ته تول شوی چې هلته دغه وروسته به د هدایت شي او هدایت په رسم جواب به کېږي، چې هم د کورونو ته متوجه کېږي او هم
ښاغلی وسیق وایي د دوی پلټنې ښیي چې د دې چاودنې له امله 3.5 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی چې دولت یې بیا احیا ته ژمن دی. په وروستیو کې چې جنګ د بل هر کال په پرتله ډیر شوی، تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه یې هم عام خلکو ته رسیدلي دي. عام خلک د جنګ او چاودنو قربانیان تل وایي چې که د اړتیا په دې وخت کې لاسنیوی ونه شي، د ماشومانو، کونډو او معیوب ژوند بیا جوړول ورته په لنډ مهال کې ستونزمن دي.
تاسیز مجخ لازادی رادیو آوری چلور بجه او دیرش تقیقی دی دلندو خبرونو وخرا رسیده لی پیاد لری چه ده دی خبری ساعت پا دوام که بیا هم راپورون لرو پای و راپور که با واوری چه ده افغانستان حکومت تا ناتو پا خپل هوایی دگرون سپاره لی ده دوغو هوایی دگرونو ارزشت 8 میلیارد دالر رو ترسیش یاو ده افغانستان حکومت هیل لری چه لده لری با به افغانستان د اقتصادي ودې لپاره استفاده وکوي. دغه راس د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک یا بیوګرافي تازه خبره شوې ده، دا چې اوس ولې د طالبانو د نوي مشر بیوګرافي خبره شوې ده، په دې اړه هم له یوه ژورنالیست او د چارو له یوه کارپو سره مرکه لرو. دغه راست په دې خبرونه کې د ګوري اچار یو برخه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوو. په دې کومیډي برخه کې به البته د ټولو ګوري اچار پروګرام نه دی، البته دې پروګرام یو برخه ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه په پیل کې مو وویل چې پخواني افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څیړونکو پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یو اړتیا بولي. د مخ در دې چې د دې سات لاند خبرونه واوري، راځي چې په ګډه سپورتي خبرونه واورو.
د سلام پوړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خاورې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن غرمه د یوې دوستانه لوبې لپاره تایلند ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي خازمی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ټیم به د سپتمبر په 3 نیټه د بانکاک په ښار کې د تایلند له ټیم سره لوبه وکړي. ښاغلی خازمی زیاته کړه چې دغه لوبې وروسته به افغان لوبغاړي د سپتمبر په 8 نیټه په ایران کې د آزاد ورزش په سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی خازمی وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په جاپان کې د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې هم ګډون وکړي. دا لوبه به د 9 ورځې لپاره دوام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم به خپل لومړی لوبه سبا د پاکستان له ټیم سره په بنگلاديش کې وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ ټیم مسول نظم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په دغه سیالیو کې افغانستان د پاکستان، سریلانکا، هندوستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبي کوي. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ټیم د یکشنبه په ورځ لغرمی وروسته بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم به خپل دوهمه لوبه د سریلانکا له ټیم سره وکړي. وروسته خبر دا چې د افغانستان د اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې د مرکزی زون د والیبال د اتلولۍ سیالۍ څلور ټیمونه نیمه فایلو ته وتلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیره اونۍ د کابل او ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې او نن نیمه فایلو ته رسیدلې دي. ښاغلی پیمان زیاته کړه د ملي امنیت د چاردهي شورا، جهان سپورت او د کابل ښاروالۍ هغه ټیمونه دي چې د والیبال سراسري لیګ ته د رسیدو لپاره په خپلو کې سره سیالي کوي. د دوه سیالیو وروسته لوبه به سبا سه‌شنبه ترسره شي. د خبرونو پای
له سباون کاکړه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. وسپ ملالۍ بشیر تاسو ته د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا ډیر غړي نیولې دي. اجرائیه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو او خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنه کړل شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ډیر ژر د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د عراق په لویدیځ کې د وسنی اکثریت شار شاروال وای د اسلامي دولت څخه دریزو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. هنګری د فرانسې د بهرنی چارو د وزیر لارون فابیوس هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست کې جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو دا وشتلو په اړه کړی و. د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوې د هیواد پوځ ته اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. او د اوکراین پارلمان په ازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیاته خپلواکي ورکړل سي.
لن خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل څلور بجې او 15 دیرش دقیقې دی د دې خبری ساعت په دوام کې واوري. د هلمند مدني ټولنه وای په ورستیو جګړو کې ملکیانو ته مرجوب لاوشته
سور سلیم دلته د دروسه او شاوخا کې تابوتونو جوړ کړو چې څنګه څنګه کارول په دې سمو کې ولسی خلکو ته ځان رسیدلې دی او یې هغه وسامه جنزیو کې د خیداوی جسدونو د انتقال سیوی
په دې سربیره د طالبانو د نوی مشر په ژوندلیک هم خبري کوي چې تازه خبر شوی دی. د سریپور د پوځي عملیاتو حال هم درکو او د بيدرکه بلوچستان او د ټولنې د چارواکو نظر خبرو چې وایي د پاکستان په اوسنی حکومت کې لا ډیر بلوچستان بيدرکه شوی دی. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوی اته هوایي ډګرونه افغانستان ته سپارل کیږي. کارپوهان وایي په دې توګه به نه یوازې د افغانستان له لارې سیمه ییزې سوداګري بلکې ګرځندوی ته هم ښه زمینه برابر شي. د افغان حکومت چارواکو ازادي رادیو ته ویل کچېرې دغه هوایي ډګرونه ښه اداره شي په اقتصادي لحاظ به افغانستان ته زیاته ګټه ورسیږي. د دې موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور ووري.
په خو له دغه هوایی ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلواله مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړی و پوځي ګټه اخیستل کېده، خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغه اتو هوایی ډګرونو ارزښت 2 میلیارډ ډالر تر رسیدي او د افغانستان غونډې د یو هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی چې په وچه پوری تړلې هیواد دی او د ترانسپورت لپاره ریل ګاډي یا هم ډیر پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطان زوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي ازادي رادیو ته ویل چې پر دغه هوایی ډګرونو د 100 میلیارډ ډالر په ارزښت پنګونه شوی چې په بیلابیلو تخنیکی وسایلو سمبال سیوی دی. سلطان زوی وی افغانستان کولی سی له دغه هوایی میدانونو د اقتصادي اهداف لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایه گذاري لپاره د آماده شي او ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ په حیث د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل په حیث ځینې ډېره ښه استفاده کېدای شي چې د دې لپاره موږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګانې نیسو. مګر په شرط دې چې دلته سم مدیریت شي د دې باندې د زورواکانو د نورو چاپونو لګول چې هر څوک به هر شی پرې کړي او نه تسلیخ پرې کړي او ځان ته به وسکي دا کاغه کار وسي بیا نو دا به لویه ضایعي.
امریکایي تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایی میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. د یوې دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټک وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې ویاند ویلي دا مهال د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هر اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویلي هر میاشت تر 15 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسیدله. داود سلطان زوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګري، ترانسپورت او د سوداګری په برخه کې د افغانستان له بسیاین سره مرسته کوي.
د امکانات موجوده کې د افغانستان په ځینو برخو کې د ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هر برخې د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای شي او د دې په دور د یو هسته پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای شي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د لوی اقتصاد په هکله د دې رول ډېر کلیدي رول کېدای شي چې تراسي
په پام کې د افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2018 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې دغه قلمرو مسولیت د یو تړون له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد په جون میاشت کې پای ته ورسوه. د روان میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم یې په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند باسشن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل شوې ده. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغو هوایي ډګرونو ساتنه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان طالبانو د دوشنبه په ورځ، یعنی نن، د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خبره کړه چې په سلګونو طالبانو د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک په 500 ژبو خبريالانو ته استول شوی دی. د ملا عمر د زوکړې نیټه، د ملا منصور د زوکړې نیټه 1918 میلادي کال شودل شوی او دا هم ویل شوی چې نوموړی د ملکیانو ژوند ته زیاته پاملرنه کوي. د منصور په بایوګرافي کې ویل شوی چې نوموړی په خپل مشي نه ده غوښته، بلکې د یوازینی کاندید په توګه د طالبانو د شورا د غړیو او د علماو له لوري انتخاب شوی دی. منصور تیره میاشت د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو له مشي سره مخالفت وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو راپور لمخي په ګونو طالبان چې د دې ډلې قومندانان هم پکې شامل دي، د پاکستان په کوټي شهر کې راغون شوی چې د مشرتابه پر سر جنجال حل کړي. د دې اژانس پر اساس په داسې وخت کې د منصور ژوندلیک د دې لپاره خبر شوی چې د منځګړي کمیټې له لوري تر نهایي پریکړې مخکې د منصور موقف پیاوړی کړي. احمد تکل په دې موضوع له افغان ژورنالیست سمیع الله یوسفزی سره مرکه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره په خوا څوزلي لیدلې دي.
کله چې اختر محمد منصور اخوند په پېښور کې اوسېدل او د حرکت انقلاب اسلامي په یو مدرسه کې درس ویلي، هغه وخت نه سره آشنا وم او د هغه نه وروسته چې کله د طالبانو تحریک ته راتللو، غالبا د طالبانو تحریک شروع شوی و او شپږ یا اووه میاشتې وروسته د پېښور نه خپل طالبان ځان سره روان کړلو. پنځه موټر یې بسونه یې ونیولو کرایه باندې او دغه زما لومړنۍ یو سیاسي ستوري وه یو اخبار لپاره په هغه وخت کې چې ما کار کولو.
غواړم د ده په شخصي خصوصیاتو باندې تاسو خبرې وکړئ. هیڅ سیاسي ګروپ خپل لیډر بد نه معرفي کوي. د طالبانو په خبر پانه کې هم د ملا اختر محمد منصور ځینې خواص او ډېر ښه خصوصیات یاد شوې ده چې دای ډېر حلیم سړی دی، خبرې کمې کوي، زیاتې اوري، مدبر سړی دی، خلباس غوندي او له اسراف نه کرکه لري. داسې خصوصیات یاد شوې دي. ستاسو برداشت له د سره لکتنې وروسته راته ووایي.
نسبتا ډېر نرم شخصیت وو او په پښتنو په اصطلاح د لوړې سنډرونکو شخصیت وو. اکثر وخت ما داسې ډېر په لوړه خندا نه ده لیدلی، داسې زیاتره وخت به یې تبسم کولو. بیا د هغه نه وروسته چې دی په شمالي افغانستان کې ونیول شو په 1999 کال کې، بیا پاکستان ته راغلو، بیا یو ځل زما سره ملاقات وشولو او ښه مو په یاد داسې سرې ډول کنداري جامې اچولې وې او سرې څپلې یې پښو وې، پګړۍ والې وه. په هغه وخت کې داسې فکر کېږي لکه یو قبایلی مشر چې وي، د دغه هلم او د دغه طبع او د دغه انداز سنجیده شخصیت کاری.
بله یوسفزی صاحب، یو بل خبره چې اوس طالبانو خپل حمله زیاتې کړې دي او د سیخکاری چې د سولې خبرې هم د طالبانو له لوري لکتر لګه ډېرې ښې پر مخ نه ځي. غوړم د شخصیت او ورستۍ تشدد دا دواړه تاسو موږ ته په یو تصویر کې کېږدئ.
موره دا تشدد سلسله غولر په خوانه روانه ده، کله تیر شي کله کم شي، کله موږ وایو چې طالبان کمزوري شو برید نه کوي، کله بیا ډیر وو کې موږ وایو چې قوی شولو. خو زما فکر د محمد عمر نه ورسته چې کوم کسان دي چا سره چې مذاکرات کېدای شي هغه ملاحظ محمد منصور ده، ممکن په موجوده وخت کې هغه خپل داخلي مشکلاتو کې راګیر وي، خپل ځینی هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي. په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم. فلحال زه فکر کوم شاید یو کال یا نیم کال لپاره هغه په دغه مشکلاتو کې وي تر څو یو پراخه ستراتیژي جوړه کړي. او زه فکر کوم اوس هم په موجوده طالبانو کې هغه شخصیت چې مذاکراتو توقع ترې کوي شي او مذاکراتو طرف ته تلای شي هغه اختر محمد منصور یو مناسب شخصیت ده. خدا چې اوس دوی هم پوهیږي چې دا ډول کار کا مذاکراتو ته یو ناڅاپه ځي دا به دته دننه مشکلات جوړ کړي. خو بهرحال که موازنه لمده محمد بر اخون سره وکړو ظاهره خبره ده دغه محمد بر اخمر شخصیت طالبان لپاره نسبت منصور اخون ډیر یو محترم وو، هغه یو د دوی لپاره یو سپیشل شخصیت وو او یغه د ژوند متعلق معلومات ډیر کم وو.
کدواره سره مقایسه کوي او بخې کدواره مقایسه کوي سره د مولا محمد عمر په مشرۍ طالبان او د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دواړه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په نږدې اړیکو تورندي فکر کوي کوم یو ډیر ورته نږدې وو؟
زه فکر کوم چې دا خو یو الزام ده چې لګیږي په طالبانو باندې او طالبان دا وایي چې زموږ مجبوریتونه دي، یو طرف ته افغان دولت ته او په افغانستان کې نور خارجي هیوادونه دي، دا چې موږ په پاکستان کې اوسېږو په دې کې شک نشته ده او طالبان هم دا خبره مني. خو دا چې دوی تر څومره حده پورې پاکستان په واک او اختیار او کنټرول کې دي په دې باندې زما په خیال خبره کېدی شي. ځینې خلک فکر کوي چې یو حده پورې طالبانو باندې نفوذ لري او ځینې خلک دا وایي چې نه، د طالبانو په کنټرول کې دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو سمیع الله یوسفزای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا هغه پیغامونه دي چې زموږ د دې خبري سات د لمړي موضوع په اړه تاسو اوریدونکو راستولې دي. پښتنه دا و چې پر پاکستان نړیوال فشار د افغانستان له سولې سره مرسته کوي او کنه کوي. نسیم له هلمند څخه لیکلي دي د شرم خبره ده چې موږ پاکستان ته زارۍ کوو ولی طالبانو سره خبري و نه کوو. محمد ظاهر هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي اوس ما په نظر نړیوال فشارونه پر پاکستان ګټور دي خو نړیوال هیوادونه که پرشتیا په پاکستان فشار راوړي. محمد قاسم ځواک د حمله هلمند څخه لیکلي کچيري عربستان پر پاکستان فشار راوړي، پاکستان افغانستان ته سوله راوستل شي. یو بل اوریدونکو بشیر احمد بشیر حقانی لیکلی دی چې د طالبانو مشران ټول په پاکستان کې دي دا چې پر پاکستان فشار راوستل شي هیڅکله به په افغانستان کې سوله را نشي. دا هم د دوی نظر. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې پراخ عملیات وشول او د موسی کلاه ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوبلي اندېښنه شي. د دې ټولنې مسؤول وایي د دولت وسلوالو مخالفانو دولتي ځواکونو او بهرنیانو د جګړو پر مهال د ولسي جګړو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دغه ټولنه همداراز وایي د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې له خپلو سیمو بې ځای شي یا د کاخته له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدر د ازادي رادیو خبريال سالم محمد صالح ته په مرکه کې په دیاړه نور جزئیات ورکړل.
په اوروسي کې چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د جګړه پیل شوې ده او په دې کې مخکې په نوزاد کې او بیا په اوروسي تورز کې چې په مساکلا کې جګړه روانه ده. نور معلومات له مخې چې ولسی وګړي ته مرګجوب لاويشت ده او ډېری سیمو کې چې خلک هلته اوسېږي او زموږ سره تماسونه لري په ډېرو سیمو کې ولسی خلک د دې جګړې قرباني شوي دي.
تاسو معلومات څه وایي چې زیات کسان په کوم ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي؟ ځکه چې جګړه خو په نوزاد کې هم مخکې روانه وه، تر هغه مخکې په سنگین ولسوالۍ کې روانه وه، په وروستیو کې په مساکله ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. زیانمن سوي کسان ډېرې په کوم ولسوالۍ کې دي؟
د سنگین جګړه شاوخوا یو کال کېږي چې هلته روانه جګړه روانه ده. دا وروستۍ د نوزاد کې چې کوم جګړه روانه سره تر ټولو زیات ټول سي وګړي چې په نوزاد کې زیانمن سوي دي. په نوزاد په خاص ډول بازار کې چې کوم دوکانداران دي هغوی ته زیانونه اوښتي دي، او هم د ایسات په بمباری کې ولسي وګړي زیانمن سوي دي، او هم د دې تر څنګ د وسوالو مینونو کې چې هغوی هلته په سیمه کې مینونو شخ کړي دي ډېر ولسي خلک د هغوی قرباني شوي دي. یعنې له دواړو څخه چې جګړه پیل شوي کورونو کې مرمۍ نښتې دي، خلک او په هغه کې ښځې ماشومان قرباني شوي دي. مساکله کې دا وروستۍ جګړه چې پیل شوې ده ډېری ولسي خلک د مساکله د ولسوالۍ چارچاپېره خلک چې دي هغوی ډېر زیات زیان لیدلی.
تاسو ارقام هم لرئ چې څومره کسان ملکیان وژل شوي او څومره ټپیان دي؟
ګوره دقیق ارقام نه لرو، خو اوس هم جګړه روانه ده. دا اوس هم تېره شپه کې هم چې جګړه سوې ده ډېر ولسي خلکو تاوان رسېدلی. دا اوس هم له معلوماتو له مخې چې کومه جګړه روانه ده خلک زیانمن شوي دي. موږ له معلوماتو له مخې چې یوازې سور سلیف دلته د درو سوو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمو ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي هغوی هغه اوس هم ځینو ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه نه دي انتقال شوي.
اکثره وخت ملګري ملتونه وخت نا وخت ځینې راپورونه خپروي، کله کله په شپږ میاشتو کې، کله کله په درو میاشتو کې. د دوی په زیاتو راپورونو کې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفانو اچول کېږي. د هلمند نه امنیت په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې زیات مسؤل څوک دي؟
دواړه طرف دي، هم له وسلوالو له طرف لکه مخکې ما وویل د دولت وسلوال مخالفین په ډېرې سیمو کې مینونه ایږدي او هغه ړانده مینونه جوړ ډېر خلک د هغوی قرباني شوي دي. په ځینو سیمو کې د یو سیمې او منطقه څخه کله د وسوال لخوا ټکان باندې کیږي پر دولت باندې هغوی ورځي ټول بسته کلی په جګړه اخته کیږي، منطقه خلک قرباني شوي دي. هم د دولت وسوال مخالفینو او هم د جته څنګه دولت دغه د ولسي وګړو د ژوند د سر د ژوند خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
هم در سره تاسو په خپل خبرو کې د دولت له وسوال مخالفینو دغه راز له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنگ اصول پام کې ونیسي او د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې په تیرو دیارلو سکرونی که تکرار سوی ده، خود سی فکر کوئی چه ستاسو دا غشتن بدوی اومنی؟
مدنی تورنی فایز موز خپل زال مسئولیت گرو او دا یو دل ندی چه پدی بانی موز ناس کوی ایلامی خفرو دا سون زل دی او موز هر وزا وین و شایدانی دی چه ولسی و گردی دی قربانی کیج او موز خپل آواز پورت کردی پدیار باندی او غشتن مو کرده هم دا دولت وصلوال مخالفین سو هم دا دولت او په نړیوال ټولنې باندې هم ځکه خو په خاص ډول په ملګرو ملتونو باندې چې دغه ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی هم داسې څه نه دي کړي پر دیاره باندې جدي اواز نه دی پورته کړی او دلته چې کوم انسانان وژل کېږي. یوازې زموږ له معلوماتو له مخې چې سنګین کې د تېر کال څخه جګړه روانه شوې ده 1400 شاوخوا کې یوازې په سنګین کې موږ ولسي وګړي قرباني ورته ورکړې ده. یعنې دومره ارقام په هلمند په شمالي ولسوالۍ کې زه فکر کوم چې د ولسي وګړو قرباني ورکړي دا په ټول افغانستان کې ساری نه لري.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملکی تلفاتو په اړه د هلمند د مدني ټولنې د مشر سردار محمد همدرد مرکمو له آزادی رادیو سره اوریده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نامو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي له ناامنۍ شکایت لري. له سیمې څخه د آزادی رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د سرپل چارواکي د دې ولایت په نامو سیمو کې د 209 شاین قلوردول لوري د دولت مخالف وسوالو پوړاندې د پوځي عملیاتو لا دوام څخه خبر ورکوي. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین لاس د رادیو سره په خبرو کې وویل چې لایوي میاشتې را په دې خوای د سرپل په نامو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړی دي چې په ترڅ کې شاوخان نیوي تنو تمرجوب لا وخت ده. خغری حقبین لاس د رادیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور ورځو را په دې خوا په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د یاد عملیاتو مشري جنرال عبدالرشید دوستم درلود. د چې پتاس کې 15 تنه مخالف وشل شوی او 15 تنه نور هم ټپیان دي. د حق مين په خبره تر دمه د کوهسناتو ولسوالۍ هاته وشکلي د وسوالو مخالفینو له وجوده پاک شوی دي. د سرپل سرپرست ولی زیاتوي چې د دولت مخالف وسوالو په وړاندې به د کوهسناتو او سوس مقلې په ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام پیدا کړي. د سوس مقلې ولسوالۍ په کټقاله سیمه کې عملیات دوام لري او د یادې ولسوالۍ پاتې سیمه به د افغان امنیت ځواکونو لخوا تصفیه شي. دای وای چې د دولت مخالف وسوالو د زپلو لپاره د تازه عملیاتو چمتووالی نیولې او ډیر شر په د عملیات پیل شي. د سرپل د سرپرست په خبره چې له هم د سوز مقلې په کټقاله قزاق او ملک سیمو کې او هم درنګه د کوهسنات ولسوالۍ په درې زمچي سیمه کې د دولت مخالف وسوال پراخ فعالیت لري.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري.
استاذ غاورو پختنه مو کوي
زه تاسو او د تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او بیا یو غټه پختنه لرم که سرتبیب صاحب ځواب راکړي.
مهرباني وکړئ ولې نه ځواب اتمن درکوي.
نوم یې زروخان دی.
شاباش.
د بر کلي اوسیدونکی یم. پختنه ویده ده چه دچه گودی رئیسی می پسر درد کیگی
زرو خانه چرتونه خوبه نوه؟
چرتونه چنگه نوه خوبه نو سایبا چه بیدر نپتاومه کلو چی خبر شم کم کلیوال می پا باسسکی مقرر شای او پا داله رو تنخواه اخلی نو بیا کلش پا داغه تنخواهش بارم مثلا دیو سالی تنخواه یو نیم زر دالر آده ایغا لمری پا کال کی زر باوام بیای پا لسو کلونو کی زر باوام چه یو لکو اتیا زر دالر اشی
درد بیخی زور ده والا
بیای داغ یو لکو اتیا زر دالر تاوانی زر باوام او بیای پا کلدارو کی زر باوام خو کلی چی پوشم دغه سړی دغه سو کولونو تنخواه څو میلیونه کلدار کیږي نو یو دم یې پسر درد شي او له سر درد سره مې خوبه وتښتي بس سرتبیب صاحب دغه تکلیف لرم ځواب راکړه
ګوره زرو جانه دغه د خلکو د تنخواه چې جمع او ضرب کې دغه لګښتونه یې ورنه منفي کوي که نه کوي
نه خو چې لګښتونه یې ډېر شي نو یو میلیون کلداری بشی نو هغه څو میلیونه کلداری خو بیا هم ورته پاتې کیږي نو دا ته څه وایې
نه نه ګوله دغسې نه ده لکه ته څه وایې ځکه ته یې ګټه په ډالرو حسابوې او لګښتونه بیا په کلدارو بل دا چې که یې دا مصارف میاشت په میاشت په ډالرو جمع کړې هغه خوار ته هېڅ شی هم نه پاتې کیږي
مثلا څنګه طبیب صاحب
مثلا یو سړی چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي نو خامخا څلور پنځه سوه ډالره د کور کرایه هم ورکوي چې هغه ته زر ډالره پاتې کیږي زورهوره دوه درې سوه ډالره یې د ماشومانو د ښوونځیو او کورسونو فیسونه کیږي چې پاتې سوې اووه سوه ډالره لږ تر لږه یې د میاشتې دوه سوه ډالره د برېښنا بیل هم راځي پاتې شو پنځه سوه ډالره له اقل یې د میاشتې سل ډالره د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره چې پاتې سي څلور سوه ډالره اوس ته ووایه د دې سړي چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي د میاشتې به یې د کور مصارف څومره وي
سرتبیب
صاحب څه وایې
چې کم وي هم درې سوه ډالره خو ځي
آی شاباس درې سوه ډالره چې نورې ترې کمې کړې نو سل ډالره ورته پاتې سول بس نو دا سل ډالره خو یې مالیه مالیه کیږي او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي څه مریضي مریضي دې نورو ته ورپېښه سي او غرق سو نو ولاکه د پلار په جایداد هم خلاص کړي
یاره خیر یې زه طبیب صاحب دغه دې دېستي مو د سر درد درته راخوشو ډېره ښه نسخه دې راکړه کور دې آباد
اتحاد هم کور آبادي
سرتبیب صاحب دغه بل اورېدونکي ته به هم ځواب ورکړو هلو ځان را وپېژنئ او پوښتنه وکړئ
هلو
اورو دې پوښتنه دې وکړه
لومړی مې سلامونه قبول کړئ
وعلیکم سلام
نه مې اوسی ده او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د شلو کلو دی او ښکارم زه دېرش کلنه څه وکړم چې شل کلنه ښکاره شم
او سي جانې دا راته ووایه چې په تذکره کې څو کلنه یې
په تذکره کې دېرش کلنه یم ځکه چې پلار په تذکره کې عمر ډېر ورکړی هغه له عسکریه ډارېږي وایي چې که وړه دې ونیسم بیا دې عسکری ته ونیځي
او سي ګلې ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره په خپله به وړه ښکارېږي
طبیب صاحب دغه کار مې کړی خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې ویې وهي له ما نه هم وړه ښکاري له دې امله دغه سره نه ګرځم
نو بیا داسې وکړه اوسۍ ګولې چې لسلو ډالرو تیرسه او بل تذکره واخله په سلو ډالرو کولای سي ځان په تذکره کې 15 کلن واچوي زه په مخه دي خسه
د وخت کموالی له کبله د بې درکه شوو بلوڅانو په اړه راپور نشو خپرولی. د دې خبری ساعت ځینې مهم مطالب دادی. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د پاکستان د صدر اعظم مولوی درسی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څېړونکي پر پاکستان د نړۍ فشارونه مهم بولي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه چې 8 میلیارد ډالر ارزښت لري افغانستان ته سپارل کیږي. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوب لري اندېښنه څرګنده کړه. او افغان طالبانو د دوشنبه پر ورځ د خپل نوی مشر بیوګرافي په داسې حال کې خبره کړه چې په سلګونو طالبان د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوی مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. له دې سره د خبري ساعت پای